Adiós.
ده ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شوي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ایم پای ته ورسېده. نن د پنځشنبه ورځ ده، د 1409 او بخې د 1409 هجری لمریز کال د خبرګولیا جوزاد میاشتې ولسمه ده چې د 2013 میلادي کال د جون له 8 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې د روانو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د خپلې جنګي ستراتژۍ پر بدلون کار کوي. د ناتو چارواکي بیا په بروکسل کې د افغانستان په اړه په سبنۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت او دغه راز د هیواد د امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام پر لارو چارو خبرې کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار چارواکي وایي چې په ننګرهار کې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې د یوې کورنۍ دوه غړي وژل شوي او څلور ماشومان ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکا د پر مرستو د څار اداره سیګار وایي د افغانستان حکومت د ادارې فساد ضد ستراتیژي عملي کول او نور اصلاحات پیل کړي، خو د ولتیا په اړه تر اوسه شکونه موجود دي. د ایران د 2015 کال اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو د امریکا له لوړ پوړو چارواکو غوښتنه کړې چې واشنگتن د اروپایي شرکتونو ته له ایران سره د تجارت اجازه ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وشي. د ناتو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپل مرکزي دفتر کې دوه ورځنۍ غونډې پیلوي چې افغانستان باید سبا د غونډې د اجنډا په سر کې وي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر دوو موضوعاتو د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وشي.
هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډېر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي، چې تر 2024 پورې د موږ ملي اردو په خپل پښو کې ودرېږي او خپلې معیاري وظایف په ښه توګه سرته ورسیږي.
په بروکسل کې د سبا د ورځې په غونډه کې به د ناتو د 9 غړو پر دفاع وزیرانو سربیره د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د نورو شریکانو د دفاع وزیران هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. په ننګرهار کې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې د یوې کورنۍ دوه غړي وژل شوي او څلور ماشومان ټپیان دي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
پر هر ولسوالۍ د اګو سیمه کې چهارشنبه په ورځ شاوخوا درې نیم بجې ماسپښین د هوا نیوه نشه او د مېرمۍ په یو کور کې پرته وه. د کور مېرمنې کله چې مېرمۍ ته لاس کړی دی چاودنې کړي، خپله دا مېرمن او د هغې خاوند دواړه پکې شهیدان شوي دي او څلور اولادونه یې ټپیان شوي دي.
د ښاغلي خوږیاڼي په وینا د ټپي شوو ماشومانو عمرونه د 10 او 14 کلونو ترمنځ دي. د واحد هوان دغه مرمۍ د وسلوالو مخالفانو د خپل منځي جګړې په مهال په دغه کور په پرېوتې وچې د کورنۍ غړي ورباندې خبر نه وو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار اداره یا سیګار وایي د افغانستان حکومت د اداري فساد ضد ستراتیژي عملي کول او نور اصلاحات پیل کړي، خو د ولتیا په اړه چې آیا هغه به وکولی شي دغه ستراتیژي په بشپړ ډول تطبیق او د فساد په وړاندې د مبارزې د دوامدار ژمنو ډاډ ورکړي، شکونه په خپل حال پاتې دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان حکومت پر هڅو د سیګار دغه څېړنیز راپور چې پرون یې خپور کړی، د امریکا متحدو ایالتونو د کانګرس په غوښتنه د 2018 میلادي کال د بودیجې د منظورۍ د لایحې په اساس ترتیب شوی دی. په دغه څېړنیز راپور کې چې اتیا مخونه لري ویل شوي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان حکومت ستراتیژي پر 15 وزارتونو متمرکز ده، خو د یو لوی دفاع وزارت رول پکې نه څرګند دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې دریم شل اووره مسابقه کوي. افغانستان په هند کې د بنگلاديش په وړاندې د روانو مسابقو دغه لړۍ د تیرو دو پرلپسې بریاو له کبله ګټلې ده. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم دریمې مسابقې ته پوره چمتووالی نیولی دی.
الودره د پرچمتوالي سره د بنگلاديش پر وړاندې لوبيږي او ان شاء الله تمه ده چې دریمه شروع د لوبه کې به هم افغان کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې د افغانستان لپاره خلاص روانه ودی.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه د هند د هرادون ښار په ورزشي میدان کې دغه مسابقه کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د 2015 کال اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو د امریکا له لوړ رتبه چارواکو غوښتنه کړې چې واشنگټن د اروپایي شرکتونو ته له ایران سره د تجارت اجازه ورکړي. د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو او مالي وزیرانو دغه راز د اروپا د بهرني سیاست مشر په هغې لیک کې چې د دوشنبې په ورځ استولی د امریکا د مالي وزیر استیفن منوچن او بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا غوښتنه مطرح کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او وویل چې په ایران به بیرته بندیزونه ولګوي. اروپایي قدرتونه هڅه کوي چې دغه اټومي تړون ژوندی وساتي. د بوسنیا یو مسلمان قومندان چې د 1990 میلادي کلونو د جګړې پر مهال د سربرینی څخار دفاع کړې وه د جنګي جرایمو د اداو له کبله بیا محاکمه کیږي. د ناصر اوریج مدافع وکیل لیلا جویچ پرون چهارشنبه د فرانسې خبري اژانس ته وویل د بوسنیا هرزګوینه محکمې چې په سرحیو کې ده د پخواني قومندان یو 50 کلن اوریج د بیا محاکمه کولو امر صادر کړی دی. او د هند سینما ځینو لوبغاړو په ممبئی ښار کې د ځینو نیالګیو په کینولو هڅه وکړه چې د خلکو پام د زرغون چاپیریال اهمیت ته واړوي. دوی پرون د چاپیریال نړیوالې ورځې په مناسبت چې د جون 15 ده دغه کمپاین عملي کړل. پیژندل شوی فلمی ستوري جوی چاولا رسنیو ته وویل زموږ په ممبئی کې موږ کثافات زیات کړي چې موټرونه چلو له ښاره بهر صنایع او فابریکې جوړې شوې ودانۍ هم زیاتې دي. څه څه کارونه نه کوو د پراختیا په نوم بیا هم ونې غوڅوو. د هند حکومت د 1915 کال په یو راپور کې ویل شوي چې د دغه هیواد ښارونه هره ورځ 15,000 ټنه داسې کثافات تولیدوي چې اکثر محتویات یې پلاستیک دی. خبرونه ملازه دی رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم ته. افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې روانو امنیتي ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره د خپل جنگي ستراتیژي پر بدلون کار کوي.
مونږ هم دغسې یو تګلاره جوړه کړې چې باید په آینده کې د مونږ عملیاتونه په هغه ځایونو کې چې تهدیدات رامنځته کېږي ادامه ورکړل شي.
د ناتو چارواکي د افغانستان په اړه تر سبانۍ غونډې مخکې له دې هېواد څخه د خپل ملاتړ ډاډ ورکوي.
Afghanistan will be an ongoing mission of NATO. It is very important that we stop the terrorism.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اورې چې پاکستاني چارواکو په جنوبي وزیرستان کې پرون د 24 ساعتونو لپاره ګرځبندیز تمدید کړ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یوه نوې لړۍ درته خبرو. ازادي رادیو اورې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې روانو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د خپلې جنګي ستراتیژۍ پر بدلون کار کوي. دا وزارت وایي په دې هدف د ملي اردو تر څنګ د منطقوي یا سیمه ییز ځواک د ایجاد چارې هم ګړندۍ کړې دي. پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک چې ولسي جرګې د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه د سپیناوي لپاره ورغوښتی و دا خبره وکړه چې د افغانستان امنیتي ارګانونه په داسې یوه ستراتیژي کار کوي چې د وسلوالو مخالفینو وروستي تکتیکونه شنډ کړي. نور حال د سلیم احمد صالح په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې روانو تهدیداتو ته په پام سره یې د خپلې جنگي ستراتیژۍ د بدلولو هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي په دې هدف یې د سیمه ییز ځواک د تشکیل چارې ګړندۍ کړې دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان برید جنرال محمد ردمنش ازادي رادیو ته وویل دغه سیمه ایز ځواک به په تاسپیا سو سیمو کې ځای پر ځای کیږي.
مونگ هم دغسی او تکلار جور کرده سه باید پا آینده که دمونگ عملیاتونه پا حق زاینه کسی تعدیدات را منستکیگی ادامه ورکرده سی او پسل تأمین ده امنیت حالتا دمونگ ده منطقوی قواوی ده امنیت ده دوام خپل مسئولیت ادا ده ملی اردو پسند که یا منطقوی قطعات یا منطقوی اردو را منستکیگی سی داغ تکتیک موش ده نظامیان و ده استراتیجی لمخینا دیر خط تأثیر بولری او پاینده که مسئولیت ده پار منطقوی قواوی خپل وظایف لکه ملی اردو غنده اجرا کی.
د سیمه ایز ځواک د تشکیل چارې د لغمان ولایت څخه پیل شوې وې چې اوس د لغمان ترڅنګ په کاپیسا، کندهار او هرات کې هم دا پروسه روانه ده. د دفاع وزارت سرپرست ویاند وی دغه ځواک د غړیتوب لپاره تر زرو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده. هغو کسانو ته چې په دغه ځواک کې شامل سوي درې میاشتنۍ روزنه ورکول شوې چې د دې ترڅنګ به دوی میاشتې د دوی په خپلو سیمو کې هم پوځي روزنه ورکول کیږي. تر دې مخکې د افغانستان د کورونی چارو وزیر په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د امنیتي ادارو د جنگي ستراتیژي د بدلون خبره کړې وه. ویس احمد برمک د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وویل
د کورنیو او د دفاع چارو وزارتونو او همدارس د ملي امنیت عمومي ریاست په دې کار پیل کړی چې کو کړی شو چې د جګړې ستراتیژي تقریبا د دښمن د ستراتیژي په څیر تغییر کړو. زموږ ډیر تمرکز پر دې مسلې دی چې څنګه وکړی شو له ځانګړو ځواکونو، کمانډو، هوایي ځواکونو او استخباراتو څخه استفاده وشي تر څو د دښمن مرکزونه وپیژنو او له هغې وروسته دغه مرکزونه له منځه یوړل شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. بلخوا د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ پر لارو چارو په بروکسل کې د ناټو په مقر کې هم نن او سبا بحثونه کېږي.
راپور کې مو واورېدل چې د ناتو په مقر کې په بروکسل کې البته د افغانستان پر وضعیت خبرې کېږي. د افغانستان موضوع هم د ناتو د دفاع وزیرانو او په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو شریکانو د دفاع وزیرانو د سبنې د غونډې د اجنډا د سر موضوع ده. خو تر دې غونډې مخکې په بروکسل کې په ناتو کې د امریکا دایمي استازي او د غرض د ناتو عمومي منشي د افغانستان د وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړې. له بروکسل د ازادي راډیو د خبریال احمد شیبر راپور ته غوښ شو
کې بیلی هاچسن په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي په افغانستان کې د تروریزم سره پر مبارزې ټینګار وکړ. میرمن هاچسن د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د جون پشپژمه په بروکسل کې د ناتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل
Afghanistan will be an ongoing mission of NATO. It is
د ناتو ماموریت به په افغانستان کې ادامه پیدا کړي. دا ډیره مهمه ده چې موږ دغه تروریزم مخه ونیسو چې له افغانستانه صادری شي تر څو د خپلو هیوادونو ساتنه وکړو. لکه څنګه چې پوهیږئ په اروپا کې د پناه اخیستونکو دوهمه لویه ډله افغانان جوړوي. دا نه د افغانستان لپاره او نه هم زموږ د اروپایي متحدانو لپاره ښه ده. په ناتو کې د امریکا دایمي استازي زیاته کړه چې د ستونزو سربیره په افغانستان کې داسې پرمختګونه رامنځته شوي دي چې موږ یې د افغانانو په مشۍ سولې ته ډېر هیله من کړي یو. په دې برخه کې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په بروکسل کې خبري غونډې ته پرون وویل چې له افغان ځواکونو د ناتو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته زمینه برابروي. طالبان باید پوه شي چې دوی خپل هدف ته د سولې سو خبرو لاري د جګړې تر ادامې ډېر څه ترلاسه کولای شي. سلطنبرګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وړاندیز چې طالبانو ته د فبروري په 28مه د کابل د پروسې پر مهال وکړ ملاتړ وکړ. طالبانو نه یوازې چې د سولې دې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړی، د خندق په نومې د اپریل په وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو له اعلان سره د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې بریدونه سخت کړل. د طالبانو د بریدونو ترڅنګ عام خلک په وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمیر شهرونو کې چاودنو ته اندېښمن شوي دي چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی دی. دلته په بروکسل کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت خبرې کیږي. د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ناتو د 9 غړو هیوادو او د دوی د 10 متحدانو دفاع وزیران د افغانستان په اړه خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم برخه اخلي. دغه پوځي چارواکي تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره د مرستې پر دوام او افغانستان ته د نورو بهرنیو روزونکو د استولو پر موضوع خبرې کوي. د اوس لپاره په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ناټو نږدې 1400 پوځیان لري چې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. احمد شیبر، بروکسل، د ناټو مرکز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته به واښ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان کوچنیانو د خراب وضعیت په اړه لیکلي چې په هیواد کې ښوونځیو ته له تګه پاتې دي. د ورځپاڼې په وینا، که کوچنیان یاست او په افغانستان کې اوسئ، تر 40% زیات امکان شته چې ښوونځي ته لاړ نه شئ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا خبره د یونیسف یا د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د یو راپور له قوله لیکلي چې وایي 43.5% افغان کوچنیان چې له 8 تر 10 کلونو عمر لري ښوونځي ته نشي تلای. د دوغ کوچنیانو شمیر 3.5 میلیونه ویل سوی دی. جګړه، بېوزلي او د نجونو پر وړاندې توپیري چلند له اصلي لاملونو دي چې کوچنیان له ښوونځیو پاتې کیږي. یو اس ای ټوډی ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي د هموي موټرو څخه ځینې چې امریکا افغانستان ته د مرستې په توګه ورکړي د طالبانو لاس ته لوېدلي او پخپله افغان سرتیري په نقشه کوي. د ورځپاڼې په وینا، د امریکا جنگي الوتکو شاوخوا 40 هموي موټر چې امریکا افغانستان ته د مرستې په توګه ورکړي وو، د 3 کلونو په اوږدو کې وروسته له هغه له منځه وړي چې د طالبانو لاس ته ولوېدل. یو اس ای ټوډی دې ته پام کړی چې له افغان ځواکونو څخه د امریکایي تجهیزاتو له نیولو سره نه یوازې د سختریزو توان زیات سوی، بلکې دا هر څه پر افغان او امریکایي ځواکونو د حملو لپاره کاروي. ورځپاڼې د بیلګې په توګه په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د سختریزو حملې ته اشاره کړې ده چې پکې یو زرعي موټر کارېدلی و. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو بل راپور کې لیکلي، وروسته له هغه چې پر فرا ښار طالبانو حملې وکړې، یو ځل بیا پر ایران تورونه پورې سوي دي. د ورځپاڼې په وینا، تر دې تهاجمي حملې 2 اونۍ وروسته د فرا د ښار او بازار حالت عادي سو، خو تر هرو 2 ساختمانونو وروسته یو هموي یا زرعي موټر لیدل کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د فرا ولایت د ځایي ملي اردو د یو مشر نورالله قادري له قوله لیکلي، خلک له دوی سره همکاري نه کوي او طالبان د خلکو په کورو کې پټیږي، نو افغان ځواکونه نس کولای د سخت دریزو د نیولو لپاره د خلکو کورو ته ننوځي. د دې ته هم اشاره کړې ده چې سل په سلو کې ډاډه دی ایران په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د طالبانو ملاتړ کوي. بی پولی خبریالانو د یو افغان خبریال زکی زکی د وجل کېدو په اړه د بی پری تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. میرمن زکی چې په جبل سراج کې د سولې غږ رادیو مسؤله وه، 11 کاله وړاندې وژل سوې وه. د بی پولی خبریالانو په اعلامیه کې راغلي چې د زکی زکی وژونکي باید په علني توګه معرفي او عدالت ته کش کړای سي. دې ادارې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت رئیس عبدالمنان فراهی د 11 کاله وړاندې څرګندونې خپرې کړې چې ویلي وو 6 کسان چې د حزب اسلامي له ګلبدین حکمتیار سره تړاو درلود، د میرمن زکی وجلو په تړاو ونیول سول، خو یو کال وروسته ټول بیرته خوشی سول. په بی پولی خبریالانو اداره کې د افغانستان او ایران د برخې مسؤل رضا موینی ویل چې د ملي وحدت حکومت د بیان د ازادۍ په خاطر یو شمېر اقدامات کړي، خو د زکیه زکی د وجلو په اړه هیڅ ډول تحقیقات نه دي سوي او باید دا کار وسی.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د څښاک د اوبو د کمښت له کبله ممکن په دې هیواد کې جدي ناروغۍ پیدا شي. مخکې له دې چې د دې وزارت د اندېښنو په باب واوري، دا به واوري چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت پرون په 11 ولایتونو کې د اوبو رسولو د 12 پروژو تړونونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره لاسلیک کړل. د اوبو او انرژي وزیر وویل دې پروژو له بشپړېدو سره به تر یو حده د اوبو جریان کنټرول او د ځای کېدو مخه به ونیول شي. خان محمد سین نور تفسیر وړاندې کوي.
کرنیزو ځمکو ته د اوبو رسول، په ځینو سیمو کې د روانو اوبو د جریان کنټرولول او د سربندونو او استنادي دیوالونو جوړول هغه 12 پراختیایي پروژې دي چې تړونونه د 4 شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د اوبو برېښنا د وزیر علي احمد عثماني او د یو شمېر افغان شرکتونو د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شول. خاغلی عثماني د دغه پروژو د تړونونو د لاسلیک کېدو پر مهال وویل، د یادو پروژو له بشپړېدو سره به د هیواد په 11 ولایتونو کې تر یوه حده د روانو اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي.
امروز قرارداد 12 پروژه در بخش
نن د اوبو رسولو د شبکو په برخه کې د 12 پروژو تړونونه چې د اوبو رسولو او سربندونو او کانالونو د جوړولو شبکې پکې شامل دي لاسلیک کوو. د دغو تړونونو ټول لګښت سبان دي 223 میلیون افغانۍ دي چې د اوبو او برېښنا د وزارت نړیوال بانک او د هندستان د دولت لخوا تمویلېږي.
خاغلی عثماني وویل دغه پروژې به د بادغیس، ننګرهار، کندهار، دایکندي، تخار، بلخ، سرپل، کاپیسا، پروان، لغمان او پنجشیر ولایتونو په ځینو سیمو کې پلي شي. د یادو پروژو ټول تړونونه له افغاني شرکتونو سره وشول. د افغانستان د اوبو برېښنا وزیر دا هم وویل په تیر کال کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سباندې 200 میلیونو ډالرو په ارزښت د اوبو برېښنا رسولو 16 تړونونه لاسلیک کړي دي. د دغو پراختیایي پروژو تړونونه په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې پخوا تر دې د افغانستان ډیری خلکو د پراختیایي پروژو د موادو پر کیفیت انتقادونه کړي دي. د ولسی جرګې لومړی منشي مرداد نجرابي چې د دغو 12 پروژو د تړونونو د لاسلیک کېدو په مراسمو کې حاضر و، د یادو پروژو د چارو په جدي څارنه ټینګار وکړ.
هیله ده د پراختیایي پروژو په پلي کولو تیز کار وشي. هغو کسانو چې د اوبو او برېښنا له وزارت سره یې دغه تړونونه لاسلیک کړل دوهم لاس ته دې نه سپاري. پروژه چې پلي کوي باید په دوهم او دریم لاس یې ونه پلوري.
د ولسی جرګې بل غړي عبدالرحمن رحماني وویل دغه پروژې د ملت ګټې تضمینوي او په کار ده چې په صداقت سره پلي شي.
په عین حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د څښاک د اوبو د کمښت له کبله ممکن په دې هېواد کې جدي ناروغۍ پیدا شي. د دې وزارت ویاند وحید مجرو پرون ازادي راډیو ته وویل چې باید ژر تر ژره جدي تدابیر ونیول شي ترڅو دغه خطر له منځه یوړل شي. نور تفصیل د یوسف خانزادران په رپورټ کې.
په افغانستان کې د څښلو د پاکو اوبو کموالی تازه اندېښنې راپارولې. تر دې چې د دغه هېواد د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې دا ستونزه ممکن د ناروغیو او تلفاتو د ډېرېدو سبب شي. د یاد وزارت ویان وحید مجرو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څښلو د پاکو اوبو کمښت د دې سبب ګرځي چې خلک د غیر صحي اوبو څخه استفاده وکړي او په بېلابېلو ناروغیو اخته شي. دی وایي د اکثره ساري ناروغیو ریښه د څښلو غیر صحي اوبه دي او په روغتونونو کې د همدې اوبو له کبله ناروغۍ څو چنده ډېرېږي. په هغه صورت کې چې دا موضوع کنټرول نه شي د چټلو اوبو او خوړلو له لارې لکه د کولرا په څېر ځینې ناروغۍ په کتلوي شکل یو بل ته سرایت مومي او داسې وخت بیا د اټکلیدونکو تلفاتو فکر ډېرېږي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر مجیب رحمان کریمي وایي 5 میلیون افغانان چې د ټول نفوس 63% جوړوي د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. ښاغلي کریمي د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د څښلو د پاکو اوبو د نن نوي قراردادونو د لاسلیک په غونډه کې وویل د هغو خلکو له ډلې چې د څښلو پاکې اوبه نه لري 53% د افغانستان په کلیو او بانډو کې اوسېږي. له دې وړاندې هم څو ځله په بېلابېلو سیمو په تېره هم د کابل په څېر په لویو ښارونو کې چې د ځمکې لاندې ډېرې اوبه یې چټلې ګڼل کېږي پاکو اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي موضوع یاده شوي. تر دې چې د کابل ښار ځینو اوسېدونکو د څاګانو اوبو د رنګ او خوند بدلېدو هم ویلي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. پاکستانی چارواکو په جنوبی وزیرستان کې پرون د اتلی رشتو نور ساتونو لپاره ګرځبندیز تمدید کړ. په سیمه کې دغه قیودات په داسې حال کې ولګول شول چې د حکومت ملاتړو محلي وسلوالو او د پښتون ژغورنده د غورزنګ د غړو ترمنځ یکشنبې په ورځ شخړه وشوه. په هغه پیښه کې 4 کسان ووژل شول او 25 نور ټپیان شول. تفصیل د سالم احمد صالح په رپورټ کې.
پاکستانی چارواکو د نورو خونړۍ شخړو د مخنیوي لپاره پرون چهارشنبه په قبایلي سیمه جنوبی وزیرستان کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز د 23 نورو ساعتونو لپاره وغځاوه. دغه ګرځ بندیز په داسې حال کې تمدید شو چې تیر یکشنبه په واڼه کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د فعالانو او هغې افراطي وسلوالو ترمنځ شخړه وسوه چې ویل کېږي له طالبانو سره اړیکې لري. په هغه پیښه کې لږ تر لږه د 4 کسانو د وژل کېدو او 25 نورو د چپي کېدو خبر ورکول سوی دی. پاکستانی چارواکو پرون وویل تر هغې پیښې وروسته 80 کسان نیول سوي او له واڼه څخه دغه ګرځبندیز د جنوبي وزیرستان نورو سیمو ته هم غځول سوی دی. ځایي اوسیدونکي وایي په سیمه کې ټلیفونونو کار پرې ایښی او موبایل ټلیفونونه هم فعالیت نه لري. په سیمه کې یو روغتیایي چارواکی وویل ګڼ کسان هغه وخت په تاوتریخوالي کې ووژل شول چې محلي جنګیالیو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ملاتړو مخه ونیوله چې غوښتل یې د خپل یوه مشر علي وزیر هرکلی ته راغونډ سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ویلي د جنګیالیو دغه ډله په طالبانو پورې تړلې ده او د پاکستان پوځي ملاتړ کوي. د پی ټی ایم په خبره کې پر علي وزیر هر څه وسول د پاکستان پوځ به مسؤل وګڼل سي. د پاکستان حکومت دغه محلي جنګیالیو ته د امن کمیټې نوم کاروي. په همدې حال کې د علي وزیر ورور مزمل وزیر په دې اړه چې ورور یې په څه وضعیت کې دی او د امن کمیټې غړي څوک دي ازادي راډیو ته وویل
امن کمیټې خو مشکل نه دي ورته ویلي موږ طالب او یادې صدګر د ورته ویلي دي. د حکومت امن کمیټې ورته اوس د خلک په سوونه کې شول مولونه یوالې دي ګاډي ورسره زیات شول ګاډي نوي ګاډي دي ګاډي ته اصلي نه ډاکتي غټه غټه اصلي دي ورسره واړې اصلي دي ورسره غټي هدي واړې دي
مزمل وزیر وای ورور علی وزیر ته وسم خطر سته. د پاکستان د پوځ یو ویان تیر دوشنبه وویل د امن کمیټې غړي چې د پاکستان حکومت ملاتړ کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړو سره په شخړه واوښتل خو د کمیټې غړیو د شخړه بند کړله.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وشي. په پام کې ده چې د ناتو دفاع وزیران په سبنۍ غونډه کې د افغانستان پر موضوع خبرې وکړي. په ننګرهار کې د اوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې د یوې کورنۍ دوه غړي وژل شوي او څلور ماشومان ټپیان دي. د خبره د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاني تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. دا پیښه د ننګرهار په چپریار ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار اداره وایي د افغانستان حکومت د اداري فساد ضد ستراتیژي عملي کول او نور اصلاحات پیل کړي، خو د اولتیا په اړه یې چې آیا هغه به وکولی شي دغه ستراتیژي په بشپړ ډول تطبیق او د فساد پر وړاندې د مبارزې د دوامدار ژمنو ډاډ ورکړي، شکونه په خپل حال پاتې دي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې دریمه شل اوره مسابقه کوي. د ایران د 2015 کال اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو د امریکا له لوړ پوړو چارواکو غوښتنه وکړه چې واشنگتن د اروپایي شرکتونو ته له ایران سره د تجارت اجازه ورکړي. او د بوسنیا یو مسلمان قومندان چې د 1990 میلادي کلونو د جګړې پر مهال د سربرنی څخه دفاع کړې وه د جنګي جرایمو د اعدام له کبله بیا محاکمه کیږي.
دا ژوند رنگونه
عاطفه نورستانی ما د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ژبې ادبیاتو د مرکز علمي غړی.
په دې موضوع ته چې متقابل احترام که په کورنۍ کې نوي، مثلا د مشرانو شفقت نوي په کشرانو باندې او د کشرانو احترام په مشرانو باندې نوي، کوم ستونزې به کورنۍ ته راپاروي؟
کورنۍ خو اصلا د ټولنې یو وړه نمونه ده چې هلته مور او پلار د مشرانو په توګه دي او ماشومان دي. نو دوی په منځ کې قابل احترام ډېر ضروري او اساسي خبره ده، او دا ځکه موږ اساسي ګڼو او بنسټیز ګڼو چې د کور اتحاد، اتفاق او د کور د پرمختګ ټول مسائل په دې متقابل احترام باندې ده. نو مشرانو ته خو دا لازمه ده چې باید په کشرانو دومره پیرزوینه او ډیره زیاته مهرباني او مینه وکړي چې په متقابل کې بیا هغوی د خپل پلار ده په مقابل کې، د خپل مور په مقابل کې هغوی خپله وظیفه او دنده دا ګڼي چې د هغوی خدمت وکړي او د هغوی قدر باندې پوه شي. دا قدر شناسي مسله همغه د احترام مسله ده. او که چیرته په کور کې دا رعایت چې مولدار په کور کې اتفاق رامنځته کیږي، په کور کې مینه محبت پیدا کیږي او کورنۍ هوای شي چې د یو بل په خبرو باندې پوه شي، د یو بل ارمانونه او ارزښت ولري او کورنۍ معلومدار ده پرمختګ په لور ځي. او که چیرته دغه احترام په کور کې ورات نشي، دغه سي پولینه ته وړاندې شي، معلومدار په ټولنه کې بیا لوی ستونزه رامنځته کیږي.
په اوسنیو شرایطو کې په اوس مهال څومره دغه ستونزه لیدل کیږي؟ البته په کورنۍ
بدبختانه زموږ ټولنه د ډیر زیاتو کانونو کې چې په دلته جنگ را روان دي، او په دې جنگ کې معلومدار دا د کورنۍ پر روحیات باندې ډیر زیات تاثیرات دي. اغیزه خو د روانشناسي نظر که چیرته روان پوهانو نه پختره سړی وکي جنگ شرایط خو زمينه ورته ډیره برابرې هغه لازم او سلاح چې مور پلار باید ټولې د ماشومانو په مقابل کې هغه کمیږي هغه لازم امینه او محبت هغه لازم اتحاد او اتفاق هغه لازم متقابل احترام په کورنۍ کې کم رنګ شوې ده حتی په ډیرو خو کورنۍ کې کم رنګ شوې ده
تاسو خپل البته داسې کوم کورنۍ درته معلومه ده چې هغه کې دغه ستونزوي او بیلګې ټولن تړند شي
ولا بختانه ډیر دي زمون څنګه مثلا موږ بلاک وسیګو څنګه د سیګاونډیان درو چې مسیان د خپل نیا په مقابل کې ډیر زوینه مچ به احترامي کوي هغه کې پورته کیږي هغه تاسو په کسپوري ورته وایي مثلا کپلار کور کې نیوي زپیګه مچ د دوی د ډیرو جنگونو شاهد یو موږ
ډیر زیاته مننه کوم کور وده
تشکر تاسو نن ډیر مننه
داو ده جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار ستر فروغ ته سپارم چې له نوې مطالبه سره سړی تر غلې فروغ سره خره خلاص
تشکر نوري صاحب شما خسته نباشید ساعت 7:30 دقیقه